ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس وایي حزب التحریر د تروریستي ډلو ملکي څانګه ده چې د افغان ځوانانو تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په هلمند کې د نویو بندو شویو ښوونځیو بیا پرانیستو ته هیلې پیدا شوې دي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین له زیاتېدو وروسته د عراق په شمال میشته کرد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډول شوې دي، او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په نیو اورلیانس ښار کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 14 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي سپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. جمهور ریاست وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یوه 4 کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. ارګمانی وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي. دی وایي په ډلهییز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یوه خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د ملت په وړاندې موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تښتول شویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یو پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې د پلاوی به له امریکا سره د شو تړونونو د عملي کېدو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
کانګرس دغه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه، نو دا به هغه تفاهمنامې قراردادونه چې له امریکا سره لرو دغې کې به ډېر اسانتیاوي راولي، او حتی په ډېر عاجل وخت کې په پیغوی باندې اقدام وکړي.
د امریکا د کانګرس د هیات تیره ورځ له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې کړې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یوه 4 کسیزه ډله نیولې. د دې ادارې په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د وسلواله ډله د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي، ځکه چې په ګاونډي سوریه کې د روسي هوایي کمپاین دوام لري. د عراق ملکی هوایي چارواکي وایي اربیل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډولو پریکړه چې سرلنن به عملي کیږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوي، ځکه چې د عراق له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریه ته ځي. روسیه په سوریه کې د سپتمبر په 1 هوایي حمله پیل کړې ترڅو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ وکړي. د بلجیم چارواکي وای پرون نا وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیولې دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سوي کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلې کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یوه وخت کې په څو ځایونو کې پیښ سوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو. داسې چې څو کسان شای په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجه ترلاسه کړې چې احتمالي اهداف شایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامو ترانسپورټ په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. کرملین وایي پوتین به دغه راز په جلا غونډو کې د ایران له عالي رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. د په 2008 کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یوه سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړه سوې وه ګډون کړی و. وروسته له هغه چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ لشپږ لوی قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې یې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کیږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هیواد د 12 طبي ګاز لرونکو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پوځ پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دي. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 ښځې دي د ولسي جرګې د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په ښار نیو اورلینز کې په یوه پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه شپاړس کسان روغتون ته وړل سوي دي. د راپورونو له مخې 1500 کسان پرون په دغه پارک کې راټول سوي وو چې د موسیقي یوه ویډیو یې جوړوله او پر همدې مهال ډزې پیل سوې. د پولیسو په وینا ډزې د وسلوالو کسانو د دوو ډلو لخوا سوي دي. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. پولیسو ویلي چې ښایي دا پیښه د جنایتکارانو له ډلو سره تړاو ولري. د خبرونو پای.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د حکومت اجرایی رئیس وایي حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو ملکی څانګه ده چې ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په دې اړه به د یو کارپوه نظر هم واخلو. د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له وروستیو څرګندونو وروسته افغان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې دننه د تروریستي ډلو د مرکزونو له بندېدو پرته د سولې خبرې معنا نه لري. د هلمند چارواکي هیله څرګندوي چې په دې ولایت کې تازه بند شوي ښوونځي به د طالبانو په موافقه پرانیزي.
که چېرته دغه اوس ښوونځي خلاص شولې، دوی په خپلو وعدو سره وفا وکوله، نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړي چې ولوار یې میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې هم د نجلۍ ده، ځکه چې خوښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وږی و زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمون غاگل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې دا فعالیتونه ډیر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې. خو د ده په وینا کومه لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوې وای نه ده شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د دې ډول ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کړې. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د عدلیې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي هم ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دی او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د یو روحاني فلسطیني شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرائیه رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د یو شمېر ویرا چونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونه یې مخنیوی وکړي. خو په تیره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې یوه ترهګریزه څانګه بلل شوې په وضاحت سره څرګندونې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
پښتارونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغسې تحریکونو مخه نه ده نیول شوې، عواقب یې ډېر غلط راوتي دي.
د یادونه ده چې تر دې دمخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې دننه یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلیږي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند فعالیتونو د افغانستان امنیت د دې ډلې د ګواښ او د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني، د مرکې په سر کې د حزب التحریر د فعالیتونو په اړه وایي:
تر کومه ځایه چې زه اطلاع لرم، د حزب التحریر افراد د دوی په اساسنامه او برنامه کې مسالمت آمیز مبارزه موجود دی او د دوی تشکیل هم د همغه پخوانی د جهاد فلسطین وروسته د اسرائیل په مقابل کې د تقی الدین په نامه دغه رامنځته شو او اکثرا د دې جلوګيري د مسلحانه مبارزه په فلسطین کې وو. اوس په افغانستان کې ډیری ځوانان ورسته د جهاد نه ورسته د داخلي جنگونو نه دغه سازمان سره یوځای شوې دي. تر کومه ځایه چې موږ اطلاع رو او مخصوصا زموږ په شمالي ساحو کې په کاپیسا ولایت او نورو ولایتونو کې د دې تروریستی فعالیتونه لیدل شوی ده او د دې کسان په کاپیسا کې مخصوصا تر کومه چیز خبر یم د امنیت ملي له خوانه د تروریستی فعالیتونو په اتهام د کسان نیول شوی وو او په خپل امنیت ملي هم دغه سازمان ته د تروریستی سازمانونو په بدل کې راوستې ده. د دوی په جدول کې د تروریستی سازمانونو په منځ کې ده او لیدل شوی ده چې دوی یعنی خوانه امرامنامه و سازنامه چې دوی دلود یا تبلیغات کوله دغه نه دوی خطلی دی او مسلحانه فعالیتونه لري تروریستی فعالیتونه لري او په ځینو تروریستی سازمانونو سره دوی تلل شوی دی. کله لیدل شوی ده چې دوی سره دوی نږدې راستې لري په ځینو ولایتونو کې دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه د داعش بیرقونه راپورته کړی وو مخصوصا په کاپیسا کې او په ځینو نورو ولایتونو کې نو د دوی فعالیتونه آشکار شوی ده او ډیره علنی توګه په پانتونونو کې په نورو ځایو فرهنګي ځایونو کې دوی فعالیت لري او دوی باید مخه ونیول شي.
بلې کوستاني صاحب د دولت اقدام باید څومره جدي په دې برخه کې ځکه دا خو د امنیت لپاره سترګواښ ګڼل کیږي چې تاسو ولته د تروریستي ډلو سره عمل لکه داعش او نورو سره دوی همکاري هم لري.
زه څه خبرې کوم دغه مستند خبره ده د کاپیسا امنیت دوی نیولای وو څه کسان بیا په ضمانت خوشو شو تر اوسه هم څه کسان بندي دي هلته د تعقیب لاندې دي او داسې فعالیتونه دوی په پروان کې نورو ولایتونو کې هم درلود په لوګر کې په شمالي نورو ولایتونو کې داسې غلری فعالیتونه لري. خو دوی ځینې شبکې ځوانان ته داسې وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا په علنی توګه دغه خپل د داعش یا تروریستی فعالیتونه دوی په طبي او په رسمي توګه نه وایي. تر کومه چې لیدل شوی ده یعنی تیر شوی کال کې د دوی ځینې ځوانان د داعش په دعوت سوریه ته تللي دي او هلته هم افغانان وژل شوي دي. یعنی دوی د پانتون د کابل محصلین و دغه کسان چې تللی ده د شمالي ولایتونو څخه دوی بالکل آشکار دی چې داعش سره تلاو لري فعالیتونه لري او په دوه دریش بخش دوی ویشل شوی ده. یو بخش دغه توریستي فعالیتونه کوي لومړی هغه خلک دعوت کوي جذب کوي هغه وخت چې دغه خلک جذب شو مطمئن شو دوی بیا مسلح یا هغه توریستي خبرونه ورسره شریکوي په لومړی ځل کې دوی ته اصل مدني فعالیتونه خپل برنامه ته ښیي.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو جاوید کویسانی و چله ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د حزب التحریر ډلې د فعالیتونو په اړه خپل نظر څرګنداو. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. لدې مخکې د ننګرهار په پوهنتون او همدارس د هیواد په ځینو نورو تعلیمي مؤسسو کې هم د افراطي ډلو د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي وو. په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو د افراطي فعالیتونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ که په دې اړه نظر لري نو د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شي. د افغان بی سیم خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ موږ تر رسیږي. موږ به د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره په همدې خبرونه کې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو اس ام اسونه به په همدې خبرونه کې په راتلونکو څو شیبو کې ولولو. خو له هغه مخکې ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغه وخت چې پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي نو د سولې هیڅ راز خبرې معنا نه لري. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به یو ځل بیا پیلېږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیله پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلیو خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلی وکړي انفجار او انتحاری کی. کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو.
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور نه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیال وي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوي اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه بریښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپوه متی الله خروټی وای دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان او سولې لري جوړ سوي دي او سولې ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکټ حالت نه، دغه چوپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته خودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی خودل کیږي.
خغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرسته پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې پر کومو مطالبو یې ډیر تمرکز کړی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سرو وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. جامعه باز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفي مرستیال ټاکل شوی دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر و، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیله څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سری ځواکونه هیواد شموله ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر هم د کندوز له سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سرو وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحل او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سرمقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 22 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
قدر منوریدونکو، په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونو ته منتظر یو. په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو افراطي فعالیتونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ په دې اړه خپل نظر د اس ام اس په 1418 شمیره، د افغان بي سیم په 1418 شمیره ازادي راډیو ته اس ام اس کړئ او په دې خبرونه کې له نورو خلکو سره شریک کړئ. د هلمند د پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوي ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانیزي. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له کمیسیون څخه یې داسې لیکونه ترلاسه کړي چې په نادلي او مارجې ولسوالیو کې په روانه اونۍ کې د 150 تازه تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو اجازه ورکړل شوې. که طالبانو د دې ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکړه، نو څه باندې 1500 زده کوونکو ته به بیرته د زده کړې امکان برابر شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای له هلمند راپور راکوي.
ورسته لږه چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې جنګونو زور واخیستی، ورسره جوخت 150 ښوونځي وتړل سول او په زرګونو زده کوونکي پر کور کښېنستل. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي هغه ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو په سیمو کې دي د طالبانو سره په توافق کې بیرته پرانیزي. عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ټول په نادالي ولسوالۍ کې د طالبانو د کمیسیون څخه یو لیک ترلاسه کړی دی او په لیک کې د نادالي او مرجي ولسوالۍ ترڅنګ د باباجي پر یمخیلو کې د تړل سو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو اجازه ورکول شوې ده. د پوهنې رئیس وویل که چیرې کارونه سم پر مخ ولاړ سي، نو په روانه اونۍ کې به 150 تازه تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زما په نظر خو انشاءالله چې ټولې به خلاصېږي. تاسو انشاءالله د دې انعکاسات به په ولسوالۍ کې وګورئ که چیرته دغه ښوونځي خلاص ولې او دوی په خپلو وعدو سره واسره وفا وکوله، نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
که څه هم د طالبانو لخوا د دې خبر د تایید او رد په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د هلمند پوهنې رئیس وویل که چیرې په نادالي او مرجي ولسوالۍ کې د تړل سوو ښوونځیو بیرته پرانیستلو نتیجه ورکړه، په شمالي ولسوالۍ کې به هم ټول تړل سوي ښوونځي ژر پرانیزي. ویل کېږي د هلمند په 5 شمالي ولسوالیو کې په واشیر او کجکي کې یو، په سنګین کې 2 ښوونځي پرانیستي دي او په نوزاد او موساکله ولسوالیو کې د سختو نامنو له امله د تیرو 2 میاشتو راهیسې ټول ښوونځي تړل سوي دي.
مونږ هلې ځلې شروع کړي دي چې د شمال د ولسوالۍ د مسؤلینو سره طالبانو هغو سره کې خبرې وکړو او هغوی دې ته آماده کړو چې هغوی په زوره باندې دا مکتبونه شروع کړي. اولته هغه کسان چې په مختلفو بانو باندې مونږ ته بانی کوي هغه د بانو نه وګرځي بالکل مکتبونه شروع کړي. زوره مننه کوم کجکی کې د مونږ معلمین متعلمین مکتبونه ټول دوی تعقیبوي او هلته چې هر معلم نه تللی هغه هلته غیر حاضري وخت اختاری ورته ورکوي، نو دغه حالت دوی په دې ټول شمالي ولسوالۍ کې شروع کړي.
په هلمند کې د ټولو 330 ښوونځیو څخه 115 د 1400 تیم مریض کال رئیس تړلي او د دې وروستیو نامنو له امله 150 نور د لشکرګاه اړوند د باباجي د سیمې په شمول په نادالي او مرجي ولسوالیو کې وتړل سول. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تازه تړل سوو 150 ښوونځیو څخه شاوخوا 1500 زده کوونکي پر کور کښېنستل. کتونکي وایي که چیرې په ناامنه یا هغه سیمو کې چې د وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکول سي، دا به د تیرو 10 کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو زده کوونکو ته په لومړي ځل د زده کړې زمینه برابره کړي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1418 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، یقینا په محصلینو کې هغه حس ژوندی دی کوم چې د معنوي ارادې تمثیل کوي چې زه دقیقا نه پوهیږم د دوی مقصد څه دی. د پغمان له کوز ارغندي کلي څخه ملا جنت ګل لیکي چې د کوز ارغندی په کلی کې د داعش ډلې سخت فعالیتونه روان دي. محمد لزابل څخه په خپل سمس کې لیکي حزب تحریر خطرناک شبکه ده، باید پر وخت دغه په مقابل کې اقدام وشي. او د نورستان ولایت له وما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی چې زما د شخصي معلوماتو له مخې په نورستان کې حزب تحریر دله فعالیت نه کوي، خو په هر نوم چې تروریستان د هیواد ثبات او پرمختګ ته ګواښ پېښوي نو د نورستان ولسونه یې مخنیوي ته چمتو دي. دا وخت د ماسپښین 2:30 شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یوه پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یو څو کسیزه ډله نیولې ده. عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې ځکه چې په ګاونډي سوریه کې د روسیې هوایي کمپاین دوام لري. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمېنې بروکسل په مربوطاتو کې یې 14 کسان نیولې دي. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. او د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا په شار نیو اورلینز کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لشتر لرې 14 کسان روغتون ته وړل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د یو کلی زرغه ګونه رادیو ډرامې یو نوې برخه واوري، او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام به واوري. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو سمدستي نجیبه زمان ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان د مالی وزیر بنن د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په ګډه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړ سي. عبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی به په دغه هدف نن پاکستان ته سفر وکړي.
د مالی وزیر بنن د پاکستان اسلامي جمهوریت ته د اقتصادي د مسایلو او په هغه ګډ کمیسون کې چې په دې اړه جوړ شوی د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه اقتصادي او سوداګریزه غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو، وارداتو او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې وسي. دغه اقتصادي غونډه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصاد برخې مسؤلین پکې ګډون کوي، په کال کې یو ځل یا د اړتیا په اساس څو ځله جوړیږي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د بیې د رالوېدو له امله نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي. دا خبره د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلی صدیق زیاته کړه چې د ډالرو د لیلام دغه سلسله به دوام وکړي او په اونۍ کې به د افغانستان بانک 3 ځله ډالر بازار ته راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانیو د یو شمېر بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه ډالرو په وړاندې چې افغانستان کې په سوداګریزو چارو کې ډیر کارول کیږي خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. او د کندوز ولایت د کرنې برخې مسؤلین وایي چې وروستیو جنگونو په دغه ولایت کې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیان رسولی دی. د کندوز د کرنې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله کندوز ښار ته د اکثر ولسوالیو غزیدلې لارې بندې سوې چې له امله بزګر ونتوانېدل چې خپل کرنیز حاصلات بازارونو ته وړاندې کړي. ښاغلی فقیری وایي چې له دې امله د کندوز بزګر سخت زیانمن سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د کرنې وزارت د زیانمنو سوي بزګرو سره د مرستې په هدف غواړي چې له بزګرو څخه 2000 ټنه غنم واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 25 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ماخام د سهار لو د ماخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي د ماخام په او بجو د ازادي راډیو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د ماخام لو او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د ماخام تر او ازادي راډیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي قدرمنو د دې په پاتې خبرونه کې لمړی د یو کلی زرغغونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام ووري
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د نیم وړ لور ځکه واده شوه چې ترې په عامه معنا په ماشومتوب د چا په نوم کړی و راځي اوس واورو چې ملک ستار او شریفت سره وایي
وخزه چشوا غوړنګ ګور دی
نه په هیګم رکوي ټول شپه په جړا سهار کړه همدا مور موري ویل
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشوم ده
هو وړه ماشوم ده چې وا ونه شو د شپې خوب را باندې آرام کړي لکه نه چې دا را واده شوی ټول شپه په خوب او وی خجاړي
خیر ده عادت بشي ما نه غوښتل چې زره را واده کو ما ویل کو ژبه شي او بس
همداسې د چې نعیم او د دلاور خان له خو ګوتې نه ونیولي په درېو کالونه به یې هم واده نه وای درکړی
خیر چې نه یې وراکړی خو هغه دی مشر انګور دې راتله دې ماشومې خوراکۍ ته دې څه ناس بند و
ما هم څه ځمکې نه دي پیوي کړي زوی مې نشته درې ولایته اخوا دی سبق وایي تر څو مې چې د زوی سبق ختمېږي دا به هم غټه شي
دا خبره دې صحیح ده وایم دا جنۍ دومره ژړا او خفګان کوي چې
کوي به نو څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یوه او بل په نوم کوي همدا دی حال وي
او هو فرزانې لورې دا ته څه کوې
او هو هو ملک صاحب نوی نوم دی مبارک شه
هغه ترورې خوانځی
څه خوانځی
څه فرزانه دا د خوانځي جامې دې له کومه کړې
دا مې ځان سره راوړې وې خپل کتابونه مې هم راوړې زم خوانځي ته چې نه وخت نه شي ستاسو کور نه خوانځي لرې دی
ښه ډېر ښه کېده بکسه ده خوانځي ته ځي زه پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی هغه ومینځه
ما ویل زه لارې نه به مې مور ته ورځم
چېرته به لاړې زه
شریفې وړه ده
چې بله ورځ د ښوونځي نوم هم په خوله وانخلي پوه شوې زه وزه
ابۍ جانې څه ورته ووایم احمد نه د زاړه مني نه د واړه بس په خپله خبره ولاړ دی
اغه ورته نصر احمد روروم ډیر ورته وویل چې دا خزه کول او خزه خوشی کول وړي خبري نه دی لدی خبري نه تیر شه
یبی جهر دشم ما سی خود تا خپل ماما ته سر خورولې خو چې کور ته راغی ما ته په خبرو بنا وکړه
ولی لوري تا ته څه وویل
وایلی بس ما ته د توغ نصیحتونه نه کوي زه د قادر لور سره واده نه کوم
الله دې رحم وکړي دیغه جنې غریبې څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پیسې کوي چې نازنینې خوشی کړه
ابۍ پلار دې خدای په سمه واړوي دا ټول خو د مغه وګسترګې له لاسه کیږي که هغه با بیړۍ نه وکړی ول به داسه کېده
سخت ظالم سړی دی د احمد خسر په کلي کې څو کسو ته ویلی وو کوم ولور چې په لور اخلم ځان ته ښځه پې کوم
هو دا خبره خو یې نوې نه ده ابۍ د احمد پلار ته یې ویلي وو هی څه یې وکړه په یوه څپېړه یې دوه مخه وسېځل ابۍ کومه ورځ وزګاری چې په مرکه لاړې شو
وی لورې تا ژمی ګوره خلک د لرګو د خسو غمه خوري ته په مرکو ګرځې پرېږده بیا به پوری کې له خیر سره ولاړ شو.
ابی جانې زم نیمه خوشاله کمی احمد پریدی سبا یې پلار ویل چې بله لاره نه لرو لاړه شه.
او میرا خور می ده خدای راولی
خدای می ده پخه در ولی ولی جان وروره.
سلام علیکم.
و علیکم سلام وروره.
علیکم سلام زویا خیر راغلی.
و ابی خیر ویسی
چیر تطلیلی بی ولی جان وروره؟
هی خوره بدی دنیا که خورنگ رنگ جنجالو ندی اقا دزمه که داوی پسی گردم
اقا داوی لانه ده خلاصه شوی؟
نخوره نن چه ورغلو اصلا دونه و دوسیه را پیدا کرده و ویل سبا ته د محکمې ورځ راته ښیي.
ها زویا خدای دې پلوری شه.
آمین. ابی زنو زم خبره دې هېره نشي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لورې سمه ده غږ به یې تاله خواوي.
ابی نثار علامې مخې ته راغی بیخي پوښتنه رانه ونه کړه.
اوف لمر هم لغه پناه شو وستواله ناوی بلا کلا رازی کشوی پیدا ده نکه؟
نه تروره است رقم ده
استاد سر پر رقم ده تا خوزلی ونه کرم و ام نکلی ولو که ساتل ده زرشا غوامل باشا
ده ده تروره
نه ده نکلی ده وی خدای از ری را تا وچاو ده ده خو پلاستیکی ساتل ده
زمون ده شدو لوخی گونده دل تا هیچ شم نشتا
وست بایزه در وخیم چه شاید مات که؟
ده شرمبو کاسا مات شوا
ده ده شرمبو کاسا با که ده شروا فکر ده چیر تا ده چه غرد ده کلون لو خید را تا مات که
آغمی للاس اولوی ده تروری سبر چروی کم
ده هم دلتا پرود ده بی بی جانی فرزانی گولی سرگی لاری که نه ده ده کندو پا سرساتل نده پرود ده ده شدو لو خیده روای خلا در سرا غواول باشا ششی بیا ورست تولی که
ششی غواول باشم خا از ما خود غوال باشل ندیزده از سنگ وکم
وی 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 ده شاری چشته
تروری زداری کم غوامی وحی
فرزانه گلی غواده لیوه نده وروراندشه
نمی وحی
نه نه نده وحی از بلاده یما
وش خدایا اسمی ونه وحی
رازا دروازه خلاصه ده وحی ده خوی وحلا فرزانه فرزانه دی غوا خویت پل دست کار نو کرده
سن شوی والی شریفه
وی دا خوی مور راخلا
وی پلور می سن شوی نه ایما دی دروازه لشا زرشه دی ننا لور دی لکسی ملاش وی
اجازه ده
رازه رو را پرده ای توک نشتا
دا ولی لرشه فرزانه لوری فرزانه لوری دا خو بیسیده شوی الا زرشه لگی و براوری فرزانه لوری
دغه دیوبه دغه دیوبه
والو در ته خیرات میکه کینا مور درغله
دغه کچ غوا وهله
اغه ما غوال ماشلا درغلا زکا
په هر څه پويګم سر خو بینه والی
نیمه وروره چیرته روانې؟
لږ کار مې دی لالا.
دا کار دې لکه چې ماته نه ویل کېږي که څنګه؟
کوم څه مې چې درته ویلي کله دې منلي را سره لالا؟
بیا څه در پېښه ده چې کتری اوکیانی راته وایې؟
تا ته چې وم وایم ګټه نه لري. لاړم لالا.
ودرېږه نیمه، څه خبره ده او دا بېګا څنګه ناوخته کور ته راغلې؟
د لور په غم مې ناست وم، د فرزانې د مرګ یا د ژوند معلومېدو ته په تمه وم.
ولې په فرزانې څه شوي؟ رشته تاسو خو پرون پوښتنې ته ورغلي وی؟
هو ورغلي وو، ټوله شپه مو په روغتون کې ورسره تېره کړه.
ولې وام څه پېښ شوي وو؟ لکه چې ډېر خفګان او ډېره ژړا نه ناروغه شوې وه.
نه لالا، هغه ظالمانو په فرزانی غوا لوشله، غوا په لغته وهلې وه.
لا حول ولا، دا څه ریشخندي ده؟ د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه؟
لالا اوس دا خبرې کوې؟ کله چې ما د فرزانی مور درته عذر کوو چې لور مولا ماشومه ده نه یې ورکوو، تا چېرته منله؟
نهیم اورورا زما په منلو یا نه منلو هیڅ هم نه کېدل.
بس اوس دې زړه سوی زمونږ هیڅ په درد نه خوري لالا.
نهیما ډېرې تېرې خبرې به نه کوې. هغه وخت دی چې لور لا د خاپوړو به کوژده شوې وه او ته مالته ناست وې، پړه یوازې په ما مراړه وه.
لالا اوس د ملامت او سلامت معلومول ګټه نه لري.
اوس دا خبرې بې ځایه دي. او نهیما ورهنداره چېرته ده؟ هغې به بیا په ژړا ژړا سترګې شړولي.
هغه د ملک ستار کره ده. فرزانه ښه نه وه او شفاخانه کې ډاکټرانو ډېرې خوا دې خوا پوښتنې کولې. مونږ بیخي ونه ویل چې فرزانه مو واده کړې ده که نه. نه پوهېږم چې دوی به څه ویل. تورې زنګ ده. بلې اورم. هو ښه ښه بس دا ده، دستې درځم.
اوریدونکو ستاسو په اند کله چې پر یو نجلۍ یو دا ظلم وسی چې وړه واده سي، بل بیا ولې هماغه وړه ناوې د خسرګنې په کور کې له رنگ رنگ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 9 0 1 0 1. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 1 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے.
ته نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبث ښځو او د یو شمیر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبث ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبث ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د
فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو خزه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه خزه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه خزه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدي وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دینه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره خرابیه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال خنه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکو نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې و کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ نه دمو ورده، موږ راضی یاستو خپل لور خور هر څوک چوي هر ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا بر درته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړو نو هغه خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلو شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې اطلاع باید ورسره وړي. حتی داسې هم شته چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوی نو همیشه تر پیغور لاندې او دنجلې ده، ځکه چې خواخې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وګي او د مونږ په پیسو باندې ژوند جوړه. بلاخره نامبر همدا انجلې ده، کله نه کله بندیز پی لګوي چې ته د پلار کار تلای نشې. بلاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه انجلې طرف خوشاله وي نه هلک طرف خوشاله وي. بیا اصلي ریشې تراشو، اصلي ریشه صرف همدا بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې وو چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو په خبره وه چې حتی په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یو نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه نو دې وګړو نه څه توقع ولري. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي، په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پریښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پریښې ده. په دې خاطر باندې چې فامیل صرف لباس ته خپل سره جوړ شوی نه، ډېر تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کال کیږي چې واده شوی ده. تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی ځورولی و رټي او سپکې سپورې ورته وایي. حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، څلور پنځه ایوانان مې دي. پلار مې پیسې واخیست. په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خواښې، خسار، لیورونه. میړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته، دومره لوړې رانه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړو کنه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي. زاتی د ما پلار ظلم وکړو، پیسې را نه واخیسته. زاتی د نن ورځې پورې د دوی پیغرونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده. خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه وخت اوس د قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلې، ما نه د شل کاله پورې زه د دوی نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله، د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي وو دوی ترې خوشحاله وو. اوس اندرور د خسر په کاله ډېره خوشحاله ده.
زما اندرور اوس یې ورم کړه، په نم به د کورنۍ باندې شرطونه کېښودل چې دا راوړی او دا هم راوړی، نم لست ورکړه. مونږ خپله مونږ ورته ویل خپله پوهېږي، خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه مونږ قبول کړه. بعضې کورنۍ دي اولې ورکړي بیا نو داسې شرطونه پرېږدي. په واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک راغواړي، داسې یو کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. مونږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له مونږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي، دا واخله او دا وکړو دا دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري. خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي. او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یا کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي. ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنې اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته، علل خصوص د لور کورنۍ ته، دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسېږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له مونږ نه ډېرې پیسې اخیستي، مونږ یې ځورولي یو، نو مونږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یا عوض وګڼي، او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو
سیاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.